دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه، بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوي چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غرض نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خبرونه ته خراغلاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي، یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبیني یاست دغه غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخنو بخیر، مننه ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنیټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنانو ښځینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه اغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. لدې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه، خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیره بیا خزی او نجونی چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونې اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټولو کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر لدی نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنی په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو یوادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 2.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه خصوصي سکتور بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندیدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسی درلود. روغتونونه د موتاسي هوایي سکتور او اتیا سلنه په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهر ته په جزئیات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کولو سره دا یوازې دا نه د انټرنیټ قطع سوې دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو نړۍ سره وصل کېدو د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو د ټولو محروم څه ته ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو. ځکه چې د طالبانو له راتګ سره سیس د کړې بند سوینو په لسګونو سلګونو زرنجونو د انلاین زده کړو تمخکې د ټول نړیوال پانتونونو خیریه موسسو نړیوالو ادارو د سکالرشپونه ونزي او ټول اته بهر مشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې سیده زده کړو یو بدیل وو. لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه دې زده کړې کولې. لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوخصو پر ځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره انلاین دندې پیل کړې. سلته انټرنیټ لا قطع کېدو سره دا هم لسګونو زر خلک لزده کړو څخه انلاین لکار څخه محروم سو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه د دې بخې د انټرنیټ بخې فعالیت درلود. په دې سکتور کې کار کول دا هم لسګونو زر کارکونکو سره ل دندو څخه به برخه سو. نو په دې سره په ټوله کې کدا اوس وین د افغانستان کې د اوس د دغه باندې سره تر درې لکه زیات شوه خلک چې هغه سریتی میرمنی مسلکی او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هغه ورستی فرصت د ځوان له خیم کاناتو سیادیکل د دې ورستی چانسو لاندې خیم به برخه کوي. ټول افغانستان په یو تور تاریکی کې وسدا ځل ټول نړۍ سره اوس اړیکه کاته سو تاسو ورسنن افغانستان سره موږ تاسو انټرنیټ ټول اړیکه کاته سو تاسو باندې
مننه. خغله سحر اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملات تیر بلل کېده. دغه هغه ورستای فرصت چې خزو او انجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندیدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیره بیا خزي او انجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغه په رسمي توګه پیژندل شي د نورو هیوادونو لخوا، لیکن هغه دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغه نه پوهیږي چې هغه ستل لا شور کوي کوم څلور کال کې چې هیڅوک هغه پر رسمیت نه پیژني. او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یو ځنی هغه لیک امید د ښځو لپاره انجنیر لپاره چې هغه د هغه په لار په واسطه هغه کار کولای شو درسونه ول. خو دا هم اوس هغه کېږي هغه نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې غن لري تحصیل نه لري بلکې ټول هیواد باندې دا با تاوان لري. کنه دا خو یو ظلم ده. دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرې دي چې شذې په اسان الټا ژوند وکړي. ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که مونږ زیات کړو، که مونږ فشارونه شرط باندې زیات کړو، خو مونږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه مونږ ته هغه کوي، مونږ ته دا چانس ورکوي چې مونږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدین به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو دی هغه سره نه دی، ولس طالبان نه غوړي، خو هغه نه داريږي، هغه نه ایر لري چې کومه هغه نه اتاتونه کړو کنه، نو دا هغه کار او ژوند کیږي ختمیږي. نو ولس هغه نه داريږي، هغه ته هیڅ احترام نه لري، دی هغه نه ایست هغه ته نزدیکی نه لري، خو داريږي. مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي، او کدا ادامه ولري، نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې بخپل کچتي، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. خغلی سحر، تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا سې دی پر دې نه پوهیږي چې څه کوي. متاسفانه دی رهبری له دومره یو غټ جهالت ناپوهی نه ډکه ده. اصلا په دې نسی ادا ارزولای دي، د څوک نه منمي چې دا موږ څه کار کوو یا څه څه تر سره کوو. دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یو څه ټول ځوان پیسې پالچ کول دي. نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي، دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخون پالچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ. زما غږ به ته ماته راځي نه به تم سوسم زه.
بلې، تاسو خبرې کوئ رادیو ما اوري، اما یو ستونزه دلته شته ده. کلګ غږ ټیټ کړئ، تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو، دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه، تاسو وګورئ الکترونیکی تذکيري، د ترڅنګ مثلا دولتداري، حکومتولي، خصوصي سکتور، مخابراتي شبکې، 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټولو قطع کول د یوازې باور کې یوازې عدید ځوان اکسټرا موزونه د مخمه اشاره وکړه په شاخه دین. نن یوازې 3,00,000 خلک توسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سو دي به باید اوس په کار کې وای انلاین دی افغانستان څخه کار کول. نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی، نه پیوستم پیړی کې دا د سکول دی، لکه په تاسو یو څوک لزده کړو لکار لخوراک لڅکاک لهرڅخه بند کیا، او ځنه پیغام سي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري، ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند په سیګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 12 شپږ څلوېښت 0
سهر صاحب کدغه دی بشری حقوقو موضوع ډیر د حساسه موضوع وی حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوری نظام کې د بشری حقوقو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه و دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوی خواته کو خپل افغانان حقونه لري کده شپه مغه د بشری حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو کچیر دغه راشو د خپل افغانی ارخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده لویدیځ کې درلوده ژوند یې کړی و حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بیرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپل سرمایه افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بیزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید فکر وکړو د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر د ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي انده معنی د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی غمره بودیجه نه لري د امنیت موضوع ځت سره مانه مې ټکو ټوک نهسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نهسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه او دوه نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي ستري ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې و تشویشونه درلودو اماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي چې متاسف په یو رواني لحاظ دا بدترین حالت ده ان دی یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي او رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن زیات کړی ده د افغانستان کې د ټول هغه اوات مليون 9 مليون خلکو سي متخصصين مسلکي خلکو دي هغه له افغانستان څخه تیک ته مجبور کړته د لراتک سره وګور په مليون افغانان وته پیدو مسلکي متخصص خلک په گاونډي او نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براين ويستر سو یعنی د غي سکوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمن زولاړ هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده یو متخصص ډاکټر یو انجنیر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان د ضرورت هغه سن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ځوان او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولې وي ګریټ ډیپریشن نیولې ده ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوام نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځنوري وادونه کې اوس د 2020 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي دا بد روحي حالت نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه توم د ځوان ټول اړخونه په جول یا د ټول ځوان موضوع ډول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم دا وزه په یګم زده تحمل وړ نه ده یو ورځ څوګر ولاړیږي افغانان ولاړیږي د دغه تیر او سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیر وتونو باندې ملتونو راولار سو او د لواکې استکونه طالبان هم د نوم بي نبي نخان بي امد د دې دغه تصمیمونو پایله بد مود ځوان تر پوروی تاسو وګورئ نن سوا یم واتیم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو زموږ نه وینې سم تر اوسه دغه قیمت پرې کړو سدي نالو سپاده سو د دې زدکړو کې زدکړي ونه کړې او د هغه وخت د افغانستان بنسټونو وران کو طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده زموږ راتلونکې نسل بم د قیمت پرې کوي درې کال 15 کال شپه کال اوسه باندې د نوم وی نبی خان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه تسمیمونو قیمت بز مهم ورکو زموږ بل نسل به ورکوي نو زه د افغانستان دی او بچی په صفت باندې د دې وطن د یوزو په صفت باندې پر ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان دي. لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ، تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسی کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کارونه وکړو نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنګ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغې اولادونه دغې کورنۍ په غوږ شرمېږي د خپل پلرونو سره جنګ سالارانو ټوپک سالارانو نوم نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادون بندربان شرمېږي، خپل قوم درنه شرمېږي، او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. اغل امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبره ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي، مثلا دغه ورسته بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول، کوم د حساب ورکولو کوم داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي، کوم سیمه ایز نړیواله مرجع سره چې هغه ته دوی حساب ورکوونکي ووسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي، د خپل وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي، هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده، همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده، او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلې امین، اکثرا چې طالبان چارواکي، لوړ پوړي چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو، نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي، نړۍ باید راشي په افغانستان کې، نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي، د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده، که بشري وضعیت کبل دی، باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي، خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډیره حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس، د افغانستان د وګړو خېګنه انغښتی وي؟
دا کوم معلومدار ده چې چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس چې ګورم طالبان خپل اعتماد لره سوار کړي، هیڅوک هغه باندې اعتماد نه لري، او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه گذاري وکړي، ځکه چې پوهیږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس سلور کاله کې کنه، په سلور کاله کې هیڅ خنه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي او قرارداد وکړي، او وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه گذاري وکړي؟ مونږ پوهیږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي، یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویل شي چې مونږ وخت نه لرو؟ اغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره څه کوي؟ دا په تیر څلور کالونو کې دا اغوی اوس حق نشته دي چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د هغه موضوع یادونه وکړه، هم دا چې وایي چې افغانان د وطن نه پریږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته دا کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي. خو دغه د دې ورستو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته؟ سحر صاحب،
د معلومات لپاره وایم، دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه ملک وي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. سې تقریبا لدې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړې او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري. لدې سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی، شخصي معلومات، هر څه هک سو او ډیر سخت وځورېدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. د دې تر معنی په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدو په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریونونه او د خلکو پاتونو سره دولت مخصوم دومه یانداسې په ایران کې څه پیښ شو، مثلا سره وان د څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتو کې ځوان کې بیاغه ډېر خلکو ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه ستد د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو، یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورتوایي هغه ته لاسرسي ورکړ، چې هغه تقریبا 100,000 یو نیم زر کسان به په شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللي ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو ګورنن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ سی په دموکراسي پرسنو یو د سره مخ د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی راځي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده، دا اوس یو شل پسې شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دی، یو اتیا پسې شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري طيب اتا ادي دي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندو ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کول افغانستان ته تجربه او تخصص ورور ورول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ. خو د دې لراتک سره نه یو ځای پرمختګ لمنځه ولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلې نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرڅ دې وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دې خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دې خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر ابسوردګي طرف ته کو. د افغانستان له ټول بدلون نو نړیوال پرمختګونه تاسو درمال میږي، د اوس ټول نړی په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز ریپورت زو درته کوم، سیوازی یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغه ته تر څلور کلو کې 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته، یعنی پیسې ورکړي. د دې څخه افغانستان محروم و، دا یو ډیره وړه جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1,000 ټریلیون ډالر ده، یعنی 1,000 میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې خوندې مختلفو، که پانتونه مختلفو، که ټیکنالوژي مطلب کابل ور دي کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټ محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو، اما د غوړي د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه تو کې خالي وخره و چې ښه ویدسه او نور د ژوند د پرمختګ
مسکیدو. دا خو سهار صاحب کې دای نه شي، بیا هم د بحث دوام ورکړل وی لاندې د مې ورسته.
دینچن په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملما نکړی دي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې له اغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو، خو سهر سره بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړي دي، ایران او د شمالي کوریا، یادونه وکړه. شمالی کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده، اما په افغانستان کې بدلون راغلی، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثر مواردو کې چې د کده نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نشي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده که هغه په لرې کلیو او باندو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستۍ محدودیتونو ته په تیرې بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوي چې طالبان به بالاخره له دغه سي یو کرنلارو په شاشي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوي چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوي چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، سه افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د نجونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ، زه یو ساده مثال درکوم، موږ په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملال څخه شروع، تر دغه وروسته نازوونه، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونه کې زه ته هم 2003 کال کې که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی چړن ارقام درته کوم، په 2003 کال کې سي انتخابات کیدو، د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خپل څه ومن ما کار کړی، ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان می کی د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو لهغه ولایتونو څخه لز دکړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. سیدا اصلا تاسو یو شی واضح معلومه وي، نور ولایت نو زه اصلا باس نه قربانی کوم. تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو غړون کچه څومره لوړه ولا. په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي، بدلون نه وغوړې دو. موږ تاسو په مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې دي، انتحار، انفجار، هرڅ کول، بیا مو هم خپل ځوان ته ادامه ورکړې و. موږ لنړی سره ځان نه دغه کول، موږ په افغانستان په مغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو، بیل قطار، بیل پرمختګونو بیا هم حالت ټول هلی غړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړل، د افغانستان نن څلور کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو معلومات لپاره زویم، شمالي کوریا د اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډونه لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټون نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت خپل ولس زده کړنه د محروم کړي. تاسو معلومات کې شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارنه غوند زده کړی تل اسرستی، خو مادي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره، د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسری د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قړې دا واغ لمن زوړي دا وبر په خوله به دا خبره نه کوي، ځکه څوک وایي ته زرمان میږي څه زدا دښمنی کومه. خو ته به خبر ده موږ تاسو په عمل کې معلومیږي، د پتیرو څلور کلو کې وایي د دې موضوع انټرنیټ موضوع نه و، دینجنو زده کړو موضوع ولا. د افغانستان ونځو کیفیت اوس 90% خراب شوی ده. تاسو وګورئ په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما سیړنه کوله، د افغانستان کې 90% ماشومان از دن کې خوندوی پانتونو ته بل انګیزي دي، ځولې بیا انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې وکې پانتون می ول ماسترین وکه، زما په جای وسته به سواد طالب پدند نه استا او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري. څنګه غتر دی لاس کار وکړي د دې د اوسنۍ دولتداري کې تمه ته وایې حساب ورکونه ستا شفافیت ستا کار اهلي کار ستا استعداد ستا کوم شی ستا ګور هیڅ د افغانستان په ست چیرته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ویل دی حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه مو ته فرض لرو په دې ځوان کې په دیني ځوان کې په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي دی حساب ورکونه ورکی نه ایا د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولي ګوري موږ ځنګلي ټولنه نه یو موږ امازون کې ژوند نه کوو موږ ځنګل کې ژوند نه کوو موږ په یو یواد کې ژوند کوو د قوانینو اصول لمخه باید ژوند وکړي په افغانستان کې اساسي قانون ټول حق قوانین او اصول لایحه ریګولیشن د لمن زیوړو او په منځي ول سلمو شریعت لرو کما دوه د شریعت څه شی ده یاند اصلا په کوم ماده لري چې لري د دولتداري کې د متزه یو شی د معلومات لپاره مر پټون لري کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانین لري تا افغانستان په نوري په شریعت چې ټکنالوژي او دولتداري او د خلکو ځوان مدیریت کول شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړی سره هم غږی ته ضرورت لرو په دغه ځنګل ځوان باندې مونږ کول ځوان وکړه سلویک میلیونو ځوان دور برباد کړ اغه په افسردګي اخته کړ اغه نا امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسن دیغه تر لاس لاندې ځوان کوي
بلې ډېر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې وایم اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبرې ډېر زیاتې دي پروتونکو خبرونه کې بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ومن نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر من وریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره واخو بیا هم له مکسره پات شهید اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرې ته چمتو دی
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیره مننه د لوی تختن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وشي هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هواد ته چیزی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د مهاجر لپاره په تیوریک لحاظ ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نور کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبایي سمتي قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د تمن مهاجر ویلې شو. یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبایي او سمتي او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخ وي، نو دای کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بیل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه کم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوري، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیم له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې یودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولار ډېر قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم، او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وای چې قانون نه به خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا دی وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه به خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکم کې اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام او کچام د تاسو خبر په روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسون کوي دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري لوجیا په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامې د لیسی دا وضعیت کم د سي دوام وکي.
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتل او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی دا غلطه ده غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ د دوی په کورانه پورې مربوط ده. خدای مو کړه کم غمیزه را منځته کیږي نو بیا اول قربانی خو انداب خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مس باسه تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت پاک معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولې سي په دې اکلمو روخانه خبرې وکړلې کرا سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک که لید سفر وکی هر څه سنجوی آلتم قانون مرا که په قانونی لاروزی د سفر کول ګټي چری په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه دی او سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده. نوې فرهنګ نزدک کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي. تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولاند شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نورو دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل.
بله مس باسه سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپلم لږ کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړای دی د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړو ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دسیوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستان وټاکل سي څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي.
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعی ده چه کلا انسان اغا خپلا چه چه توقع لری اغا ترلاسا نیکی نو اغا دی خپلا دپریشان دانده رازی. دا یو طرف دی قضیه ده. لبل خوانه چه یو چوک لیو بل هواد نور هوادو ترازی اغا یو فرهنگی شاک سر مخامخی گیزه که دی یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر چوک چه وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق، ودانه هر څه خپل دی، هر څه ته دی خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان. چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي یو ډېرو سره او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده. ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې تراشي او دلته ځان عیار کړي، ژوند ښه ژوند وکړي، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګه بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو، دلته د قانون دلته دومره نافذه ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده. د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوروده.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي رالو.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی ستاغشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہر یو گوگل دے ونی ونی یا گل ورنے ہر یو گوگل دے ونی ونی یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتو زچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے شاید زمکه اسمانو نو خلا تا تر دسترگی د جانان جوڑ کڑے مجھا ٹول جہان د خائستو نو خلا تا تر دسترگی د جانان جوڑ کڑے سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑو سترگو میر منے باڑ دیغنے نظر د خمارونو نظر خو یو بلا در تکوم.